د ازادي رادیو د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه محمد داود تپانیم. کلونه په خوا پکتیا یو لغ ولایتونو څخه وو چې پرته له محدودو کتابونو به پکې د مطالعې لپاره هیڅ کتابونه نه موندل کېدل او یا به ډېر کم فایده وو. نو په همدې اساس مو د دې اونۍ ځوان فکر خپرونې موضوع دې ته ځانګړې کړې په پکتیا کې اوسنۍ فرهنګي وضعیت او د کتابونو بازار. د بحث ګډونوال مو دي لیکوال او شاعر خوږمن ځاځی، لیکوال ژورنالیست او ژباړن سایل منګل، او د علمي خپرندوی ټولنې مشر محمد نسیم سعادت. ټولو ته ښه راغلاست وایم. په سر کې خوږمن صاحب تا ته راځو، په لنډو د پکتیا فرهنګي وضعیت په پخوانیو کلونو کې راته تشریح کړئ. فرهنګي وضعیت څنګه و؟ د کتاب بازار څنګه و؟ ستونزې چه و؟
تر هر څه د مخه مې سلامونه او پیرزوینې ومنئ. په هغه وخت کې چې په لومړي سر کې موږ د هجرت نه راواپس شو، نو موږ مستقیما راغلو ګردیز ښار ته، ولې چې زموږ ژوند او د بازار سره تړلی وو. دلته چې کله موږ راغلو، ما چې د وضعیت وکتلو، دومره د ناهیلۍ وضعیت و چې ما په ټول ښار کې، تاسو خو یادونه وکړه، حتی ما په ټول ښار کې یو کتاب نه شو موندلی. د کتابخانې په نوم په ښار کې څه شی نه وو. محدود یو دوه درې ځایونه وو چې هغلته به یې په کټونو کې کتابونه اچولي وو، ډېر محدود غوندې کتابونه به وو. هغه داسې کتابونه نه وو چې د هغې سره په مطالعه کولو سره د سړي فکر لوړ کړي. هغه ډېر یعنی بیخي د ټیټ فکر والا، د ټیټې سطحې کتابونه وو. فرهنګي وضعیت دومره ګډوډ وو چې تقریبا تر څلورو کالونو پورې ما په پکتیا کې شاعر نه شو موندلی. هلته په د هجرت په وخت ما په داسې یو چاپرشل کې ژوند کړی وو چې ډېر شاعرانه او ډېر فرهنګي چاپرشل وو. دلته چې راغلم، د داسې یوې ناهیلۍ سره مخ شوم چې په څلورو کالونو کې ته یو لیکوال، یو شاعر پیدا نه کړي چې اقلا خپل نظر ورسره تبادله کړي. دا تقریبا د دوه اتیا کال خبره. ډېر ځله به داسې وشول چې زما دا تلوسه خو به زیاته وو، ځکه د شاعر لیکوال خو دغه مرض وي. نو زه به بیا هماغه د هجرت ملګرو ته به ما به د دې ځای نه کرایي مصرف کړلې تر څو کور مې ته ځان ورسوم. په هغې کې چې زما لیکوالان او شاعران ملګري وو، له هغوی سره د خپلو نظرونو تبادله وکړم. نو هغلته وضعیت دومره ضعیف و چې په ټولې پکتیا کې ما یو شاعر نه شو موندلی. لیکوال خو بیخي پکې نه اوسه بدیمو، او کتابونه ډېر محدود کتابونه چې هغه لکه وړاندې مې چې درته یادونه وکړه، چې هغه د فکر په لحاظ باندې ډېر ټیټ وو. نو هغلته وضعیت پخوا په پکتیا کې په دغه شکل باندې وو.
مننه سایل صاحب، تاسې د پخوانیو فرهنګي شخصیتونو څخه یادېږئ سي، په دې فرهنګي ډګر کې تاسې ډېرې ستونزې ګاللې دي. تاسې هم دا وضعیت راته تشریح کړئ سي، هلته څه وضعیت وو پکتیا کې؟
مننه. لکه څنګه چې خوږمن صاحب اشاره ورته وکړه، وضعیت همدا شان وو. د مهاجرت په وخت کې ډېر لیکوالان او ډېر شاعران راوکوچېدل بیرته خپل وطن ته. کله چې موږ هم راغلو، لکه خوږمن صاحب سي وویلې، موږ هم په دې لټه کې اوسې خپل هم مسلک کسان پیدا کړو، دوی سره خبرې وکړو، دوی سره زړه خواله وکړو چې د مهاجرت او د دې ځای پرتله وکړو سي، مثال فرهنګي وضعیت دلته څنګه ده. خو متاسفانه داسې څوک نه پیدا کېدل. د اړیکو وسایل نو سي، موږ د چا سره اړیکې نیولې وای، څوک مو پیدا کړی وای. خو بیا هم ځینې داسې یو څو کسان موږ پیدا کړل چې یو ورځ بازار کې روان وم، یو دوه نفره په یوه خاطره وه د ما لپاره سې ولاړو، د مشاعرې نوم یې واخیست. زه بیرته په هغو پسې ورتاو سومه، ویل موږ مشاعره کوو په دې ځای کې. نو هماغه اوس چې د هغو خلکو سره مې اړیکه ونیوله او مشاعرې ته مې لار پیدا کړله. کتابخانې خو بیخي دلته ما ونه لیدلې په هغه وخت کې، کتابخانې نه وې. همدارنګه یو څو محدود کتابونه د لوی لوی شاعرانو لکه عبدالباری جهانی یا درویش دورانی یا په کوزی پښتونخوا کې بسې نورو خلکو چاپ کړي وو، هغه به د یو نیم کس سره هغه کتاب موجود وو. خو په داسې په هم ډول کتابونه یا ادبي ټولنې دلته نه موجودې چې موږ خپله تنده په خړوبه کړې وای.
مننه کاري صاحب، هغه وضعیت خو تاسې یوه کتابخانه په خوست کې فکر کوم لرله، او په پکتیا کې هم د کتابخانې په نوم داسې یو شی نه لرل. وروسته هم تاسې کار شروع کړ د دې په اړه.
خوږمن صاحب سایل دوی خبره وکړه د هجرت سره. سم چې موږ هجرت نه راواپس وو، دلته بیخي کتابونه نو یا کتابخانې بیخي وې نه. نو بس دغه خو دغه لیکوالان یا لوستې کسان چې واپس بیرته راغلل، نو هغو تقاضا دغه وه چې کتابونه باید وي، کتابخانې باید وي. بس دوی مشورې موږ کتابخانې جوړې کړې. الحمدلله اوس پوره غټ غټ مرکزونه دي کتابخانو دلته، چې خلک پکتیا ته داخل شي. دوی د سپې کړو کې چې د پکتیا کې به یار چیرته کتاب هم یا ډېر که پیدا شي ډېر مشکل به پیدا شي یا به یم نه بیخي. خو چې کله کتابتونونه ته راننوځي، کتاب پلورنځیو ته دلته راننوځي، حیران شي چې د پکتیا وګوره او دومره غټ غټ مرکزونه د کتابونو وګوره. نو الحمدلله اوس د پکتیا خلک د پخوا نه اوس ډېر لوستي سوي هم دي، پوهنتون هم ډېر تاثیرات کړي دي په دغه ژوند باندې د خلکو، او خلک خپل هم د مطالعې سره او د کتابونو سره ډېره علاقه ښیي او ډېره مینه ورسره لري.
مننه. خوږمن صاحب، دغه وضعیت چې تاسې پخوا تشریح کړ ناهیلی کوونکی و، بیا څه وسول چې دا فرهنګي وضعیت لکه کاري صاحب چې ویلي دومره زیات تغییر وکړ چې دلته غټ غټ مرکزونه د کتاب پلورنځیو جوړ سول او یو د بل سره سیالي روانه ده، مثبته سیالي؟
د دې اساسي اثر د دې ځای نه دی چې دلته پخوا داسې و چې لوست کمزوری و، دلته لوستي خلک ډېر کم و، نو د همدې وجې نه و چې چېرته لوستي کسان وي نو په اغېزي کې صاحبه دما نو د هغه د کتابونو دپاره بیا د اخیستو زمینه هم برابرېږي. نو اوس دلته داسې و چې د تعلیم سطح لوړه شوله او خلک لوستي شوله.
خوږمن صاحب، د دې کاري صاحب مخکې اشاره وکړه دلته د کتابونو بازار هم ښه سوی، فرهنګي وضعیت هم ښه سوی، د دې په اړه راته وایي چې لامل یې څه و، څنګه داسې یو دم تغییرات راغلل؟
په دې برخه کې زه دومره ویلی شم چې یو څو دوستان هغه په هغه وخت کې چې زه دوبی ته لاړم، د دوبی نه راواپس شوم، دلته یو ملګری زمونږ او ستاسې لیکوال ملګری و، د هغه یو کتاب ماته په دوبی کې میلاو شولو. تاسې باور وکړئ چې په هغه ورځ باندې ما کومه خوښي کړې ده چې په پکتیا کې داسې یو څوک پیدا شوی چې کتاب یې چاپ کړی. چې زه راغلم په دوهمه ورځ باندې، ما درې نیم کاله سفر کړی و، په دوهمه ورځ باندې زه د همدې ملګرو په تلاش کې شوم. نو دغه یو څو کسه ملګري سره راټول شو چې بس یو اقدام وکړلو، یوه فرهنګي ټولنه مو دلته رامنځته کړله، او د هغې ټولنې نه مو راوروسته بیا یوه خپرونه، چاپي خپرونه چې د تر په نوم وه، او چې دا په لومړي ځل باندې په پکتیا کې دغه خپرونه رامنځته شوله. نو تقریبا څلور پنځه کسه ملګري وو، خو په میاشت کې د ننه د زمونږ غوندې د تلوسې او د تندې نه ډک خلک نور موجود و، لکه ساحل صاحب چې ورته اشاره وکړله، فقط غږ کولو ته ضرورت و. نو چې کله اقدام وشولو په ډېر کم وخت کې د پکتیا فرهنګي ټولنې دومره قوت پیدا کړلو چې مونږ مشاعرې په میاشت کې به مو مشاعرې جوړولې، د نختر مشاعره ورسره منځته راغله، د نختر مجله، د هغې نه ورو ورو دغه شی حرکت وکړلو چې الحمدلله نن پکتیا که لکه پخوا به ویل کېدل زما په کتاب باندې سحر صاحب سریزه لیکلې وه، کیسه مې راته رایاده شو چې لیکلي وو چې خلک په دې تایید دي چې پکتیا یوازې د جګړې اتلان لري، نور نه پکې شاعر شته، نه لیکوال، نه فرهنګپال، نه څوک څوک. نو اوس الحمدلله پکتیا د تورې په ډګر کې چې څنګه ځلېدلې وه، داسې اوس د فرهنګ او د علم په ډګر کې هم ځلېدلې دی. نو الحمدلله دلته اوس پخوا یوه ټولنه وه، اوس تقریبا شپږ څلوېښت مدني ټولنې دلته فعالې دي چې هر یوه ټولنه په خپل وخت سره ډېر کار کوي، او کتابخانو خو اوس بیخي په بازار کې شمار نه کیږي.
مننه سایل صاحب، تاسې هم راته ووایئ چې فرهنګي وضعیت د پخوا په پرتله څومره تغییر کړی ده؟
پکتیا یو داسې ولایت ده د ننګرهار په پرتله یا د کندهار په پرتله پخوا وختو کې ډېر کار په دې برخه کې نه و سوی، خو اوس دا مزل روان سه په یو حد حرکت وکړه. لکه څنګه چې ملګرو ویلي، دلته فرهنګي ټولنې جوړې سولې، البته ډیر تاثیر سی وکړه د کلنوې مشاعرو هم وکړه، ځکه چې کال په کال مشاعرې کېدلې، له یو ولایت نه بل ولایت ته لسګونه شاعران، لیکوالان، ادب مینوال تګ راتګ شروع کړ. په دې مشاعرو کې خلکو سره وپېژندل، خپلې تجربې سره شریکې کړلې، خپلې لارښوونې مثالی بل ته وکړلې. دا بهیر روان سه، ان تر اوسه پورې هم داسې روان ده.
اوس په پکتیا کې لکه خوږمن صاحب سی ویلې چې تر شپږ څلوېښتو پورې فرهنګي او مدني ټولنې فعالیت لري، د دغو ټولنو تاثیر معلوم ده؟
د دې ټولنې دا باید ومنو چې تر یوه اندازې پورې یوه برخه داسې وسې هغه د امریکایانو په وخت کې یا د بهرنیو ځواکونو دلته میشتو کنه، د پروژو لپاره هم جوړې سولې، خو بیا ټولې نه وې. تقریبا ډېری شمېر ډېر برخه ټولنې داسې دي چې هغه کار کوي، که د کتاب برخه کې نه، یا مثال د خلکو د ذهنونو د راویښولو برخه کې کار کوي، پروګرامونه جوړوي، ټولنیز پروګرامونه جوړوي، یا په نورو بېلابېلو برخو کې کار کوي، چې دا ټول د خلکو په ذهنونو باندې ډېر مثبت تاثیر کوي.
مننه. د ازادي راډیو د ځوان فکر خپرونې درنو اوریدونکو، زه داود تپان یم، او د دې اونۍ د ځوان فکر خپرونې موضوع مو دا په پکتیا کې اوسنۍ فرهنګي وضعیت او د کتابونو بازار. د بحث ګډونوال مودي لیکوال او شاعر خوږمن ځاځی، لیکوال ژورنالیست او ژباړن سایل منګل، او د علمي خپرندوی ټولنې مشر محمد نسیم سعادت. د بحث په دویمه برخه کې هم دوی ښاغلو ته ښه راغلاست وایم. خوږمن صاحب، ستونزې او چیلنجونه څه وو؟ تاسې ویلې چې یادونه مو وکړه، ستونزې مو ځینې یادې کړې په خپلو خبرو کې، چې پخوا دلته خلک نه و، موږ چې هجرت نه راستانس وو د پرهنګي وضعیت د خکېدو لپاره یا د زړه د خواله لپاره څوک نسوي پیدا کولای. ولی د دې ستونزو ته په کتو سي څنګه تاسو یادونه کوئ یا موږ هغه وضعیت لیدلی وو بیا هم یو څه تغیرات لیدل کیږي؟ کومې ستونزې به سي له منځه لاړې او دا وضعیت خوالی خواته لاړ؟
اساسی ستونزه دا و چې دا خلک له فرهنګي کړنو سره په ټولې معنا باندې ناشنا وو. هغوی ته دا داسې یو نوی کار برېښېدو که د هغه ته دا خبره کوله چې دا د خپلې ژبې د ودې دپاره مونږ کار کوو یا د خپل کلتور د ساتنې دپاره دا کار کوو. په ډېرو ځایونو کې به داسې یوه خبره ما سره به مخ شوه چې د ژبې ساتنې خبره پسې څنګه وي او د کلتور یې لا پسې څه شی وي. یعنی دا خلک دومره په ټولې معنا ورسره ناشنا وو. چیلنجونه نور نه وو، داسې چیلنجونه نه وو چې یا په اصطلاح کومه پابندي وه یا صاحب دما داسې وو چې کوم قیدات وو. دا خبره نه وه، فقط د خلکو ناشنایي وه چې دې شي سره بلد نو، ځکه دلته یې دا ژوند ټول د روایاتو او د دستورونو په بنیاد باندې تیر کړی وو. د دې شي سره بیخي ناشنا غوندې وو. دا ورته بیخي یوه نوې خبره لیدل کېدله.
خبرو کې وای زیاتونه زه وکړم چې خبره خو ځکه نوې ورته لیدل کېده. کله به فرهنګي ټولنو خپل امکانات خو نه درلودل، کله به تجار ته ورغی یا به چا ته ورغی چې موږ د ژبې د ساتنې لپاره داسې یو پروګرام طرحه کړی او دغه پروګرام تطبیق کوو، تاسې موږ سره مالی مرسته وکړئ. نو هغو به دا خبره کوله چې موږ ته پرون هم د جومات والا څوک راغلی و، موږ چندې ته روپۍ ورکړې، نو 1500 کلدارې یا د اکل سل یو نیم سل کلدارې به درته ونیولې. یعنی دا وضعیت داسې تکرار شوی و که دا راته وایي داسې تجربې تام کړې
قریب همدغسې پسل ونو به خو سره زمخ شوایم چې مې یو چانه وختنه کړې دي چې ورور زم هتا په دې وخت کې چې مونږ د غلمړې د مجله مو شروع کولای اوسو کسانو ته چې مونږ وړاندې شو دا تا وندې ورته خبره راته وکړه صاحب دې مو او به یو نیم په پکې داسې خبره وکړه چې دومره یو د سپکاوی نه ډکه خبره بوه چې مقصد
هوای دې ذهنیت
روښانه کول لپاره. ولې بيخي اوس به داسې پیښلاوي چې کني تاسو نور کاروبار نه لرئ لکه چې اوس د همدې لارې نه ځان ته دغه د خپل ژوند مشکل په حل کوي کنه اوس چې د دې شانو څه ضرورته. هتا داسې مشول یو لوسته کس به درته وخم چې نختر مجله ما د چاپ نه لومړی ګڼه راویستی و. زمونږ په کلی کې یو کس دی چې هغه په ټول کلی کې تر ټولو غټ لوسته دی، یعنی لیسانس دی. نو ما هغه ته ډېر په احترام سره دغه مجله ونیوله. د ده غبرګون او تایید او عکس العمل یې په دا شکل و، د مجله بل چا ته ورکړه و چې داسې لایا خلک دي صاحب دما کار نه لري. یعنی زمونږ دا کار یې په هغه خلکو کې اچولو چې کنی دا خلک لیا دي. نو اوس الحمدلله هغلته داسې وي، دغه ذهنیت داسې وي، اوس په هغه لوستو خلکو باندې هم دا تاثیر و چې هغه لیسانس وي ما ته دا خبره کوي. لکه دا تا چې ونه وکړه تقریبا لسو کسانو به ماته دا ویلي وي چې بس لکه چې نور کاروبار نه لري د همدې لارې نه اوس د خپل ژوند مشکلات حل کوي.
مننه سایل صاحب. تا دی واوري په نامه مجله جریده چاپ کوله، د اغه لومړنۍ جریده و په پکتیا کې سي له چاپ راووته. تاسو به هم ډېری خاطرې ولرئ دی خوګمن صاحب غوندې. دغه ستونزې وي د چیلنجونه و څه کارونه مو کړل چې دغه ستونزې له منځه یوړې؟
هر ستونزه چې حل کیږي یو جدي اقدام ته ضرورت لري. مخکې مثال خلک زړه نازړه وو کې یاره زه کتاب چاپ کوم، دا خلک به څه وایي؟ کتاب او چاپول او زه دا خو ډېره لویه خبره ده. یعنی چا کتاب چاپول ته زړه نه ښه کاوه، کتاب چاپول یو ډېر غټ کار ته برېښېده او دا یې ګڼله چې دا د لویو لویو خلکو کار د مجله چاپول، کتاب چاپول یا نور. خو کله چې موږ ولیدې چې په نورو ولایتونو کې هم دا ډول جریدې چاپېږي، دا ډول مجلې چاپېږي، نو موږ هم د ازموینې یا تجربې په ډول یو اقدام وکړ، له خلکو سره مشوره وکړه تر څو داسې یو مجله هم موږ په خپل ولایت کې ولرو. نو هماغه اوسې موږ مواد راټول کړل او یو چا له موږ سره د مرستې وعده هم وکړه د څو ګڼو. نو هماغه اوسې جریده چاپ سوله، خلکو یې ډېر هرکلی وکړ. ورپسې د هغه نه وروسته ما په یاد دي چې نورې مجلې هم چاپ ته تیارې شوې، جریدې تقریبا لس دولس جریدې په پکتیا کې په یو وخت کې چاپېدلې. نو هغې نه وروسته د تجربې سره شریکې شولې او دا کومه ډار چې و د خلکو منځ کې دا له منځه لاړه او دا بهیر روان شو.
د تاسو د خبرو باندې یو څور اضافه کوم. دا هغه مهال په پکتیا کې چې هیڅ مجلې دپاره دلته امکانات نه وو، نه انټرنیټي دنیا وه او نه هم نورې اسانتیاوې لکه اوس چې دي فیسبوک او ایمیل او دا شیان نه وو. ولې انټرنیټ اسانتیا، انټرنیټ ته ډېرو ځوانانو لاسرسی نه درلود. دغه جریدې بس چاپ کېدي، دلته به مواد ټولېدل، بیا به دا وړل کېدل په پېښور کې او د چاپ په ګڼه به پسولل کېدل. سدې ډېر غټې ستړې غوښتې او دغه ستړې د ځوانانو د فرهنګي وضعیت د ښه والي لپاره کړې دي. قاري صاحب، محمد نسیم سعادت، تاسو خو یو خبرندوی ټولنه لري، تر دې دم نږدې شپېته کتاب چاپ کړي دي، د پکتیا د لیکوالو، د افغانستان د بیلابیلو لیکوالو، دا غټې ستونزې ګالي. تاسو دا اوس هم چاپ کابل او په نورو سیمو کې کوئ، پکتیا کې تاسو مطبع نه لري، نو د ستونزو چیلنجونو په اړه تاسو هم راته ووایئ.
اقتصادي ستونزې دي، نو په ده کې راځي برق، غټ غټه ستونزه به د برق وي. برق نشته دلته، او مطبع خو په جنریټرو باندې نه چلیږي، او نه دومره کافي برق ورته خیږي. بل تخنیکي شیان هم دي. دویم دا ده چې تجارانو دپاره هغه زمینه چې هغه هم نه ده برابره چې دوی سره مې ګزاري دلته وږي. که چېرته دوی دپاره زمینه برابره سوه، نو دوی کولی شي چې خپله سره مې ګزاري دلته وږي. نو چیلنجونه یې دغه دي چې برق ستونزه ده، او تخنیکي نفر دلته نشته د مطبعې دپاره پراخ ډول باندې وچلوي. نو موږ خپله اوس د دغو ستونزو سره مخ یو چې موږ کابل ته نورو ځایونو ته کتابونه ولیږو، پسې لاړ شو هلته چاپ کړو. نو
تاسو د چاپ په برخه کې ویلې، په له تېرو شپږو اوو کلونو راهیسې تاسو په پکتیا کې خپرندویه ټولنه جوړه کړې ده، او په دې شپږو اوو کلونو کې په منظم ډول کار کوئ. په دې کار په جریان کې کومو غټو ستونزو سره مخ شوئ؟
نو ستونزې دغه دي چې پخوا خو به تاسو ویلې چې د شپږو کاله کېږي موږ دلته کتابونه چاپ کوو، او نورو ولایتونو ته هم لیږو. پخوا به د پکتیا نه مثلا ځنغوزي صادرېدل، یا به لرګي صادرېدل، بل چې موږ نه لرل. اوس الحمدلله د پکتیا نه دا ډېر د فخر خبره ده چې د پکتیا نه موږ کتابونه صادرو مرکز ته، کابل ته. هلته لیکوالان غواړي، پانتونونو کې شروع کېږي، پانتونونو والا زنګونه کوي، کتاب پلورنځیو والا زنګونه کوي، ننګرهار غوښتنه کېږي، حتی د کندهار نه. نو اوس چې دا موږ په پکتیا کې د پخوا په نسبت ډېر د لیکوالانو هغه مواد را جمع کړي دي، او ډېر مخبره کړي دي، او ډېر مثبت تاثیر یې کړی خپله په پکتیاوالو باندې، په لیکوالانو باندې.
مننه خوګمن صاحب. تاسو هم راته وایئ دغه چیلنجونه او د برق نشتوالی او ځینې نورې ستونزې سکاري صاحب یادونه وکړه، دا خو په فرهنګ تاثیر لري؟
درسته خبره ده، دا ټول شان په فرهنګ باندې ډېره ژوره اغیزه لري، ځکه هغه څه شي ته چې اړتیا وي. مثلا لکه قاري صاحب چې یادونه وکړله، اوس که چیرې دلته برق موجود وي، نو قاري صاحب ما سره څو واره دا خبره شریکه کړې وه، یا داسې نور خلک دلته دا هیله ارزو لري چې دلته مطبع جوړه کړي چې د همدې ځای نه چاپ کېږي. صاحب دې مو دلته خلک سرمایه ګزاري وکړي، خدای چې د برق د نشتوالي له کبله دغه ستونزه بیخي زیاته ده. او لکه دا کیسه وکړه د تخنیک په برخه کې، د تخنیک ستونزه به دومره نه، دلته انشاءالله کافي خلک شته، ډېر بیدار بیدار ځوانان شته، خو یوازنۍ ستونزه چې ده هغه د همدې شي ده. که د سبا بر پیدا شي، نو زه فکر کوم چې د قاري صاحب نه علاوه په لسګونو خلک دې ته تیار دي چې هغه د مطبعې په برخه کې دلته خپله سرمایه ګزاري وکړي.
مننه. د ازادي راډیو د ځوان فکر خپرونې درنو اوریدونکو، د بحث په دریمه برخه کې یو بیا هم ښه راغلاست درته وایو. زه داود تپان یم. د بحث موضوع مو ده په پکتیا کې اوسنۍ فرهنګي وضعیت او د کتابونو بازار. د بحث ګډونوال مو دي لیکوال او شاعر خوګمن زاځای، لیکوال ژورنالیست او ژباړن سایل منګل، او د علمي خپرندوی ټولنې مشر محمد نسیم سعادت. د بحث په لومړۍ برخه کې د پکتیا په پخوانی فرهنګي وضعیت، او ورپسې دویمه برخه کې د ستونزو او چیلنجونو په اړه چې پخوا څه وو اوس کوم موجود دي په دې وغږېدو. دریمه برخه ده، په دریمه برخه کې د پکتیا په اوسني فرهنګي وضعیت او د شته ستونزو د حل لارو په اړه غږېږو. بیا هم خوګمن صاحب ته وایو چې خوګمن صاحب په لنډو د اوسني وضعیت په اړه راته وایي. تاسو یادونه وکړه چې شپږ څلوېښت ټولنې لرو، شپږ څلوېښت ټولنې تاسو ته د کار وړ ښکاري؟ حساب پې کوي ټولې دي، حساب ټولنې دي؟
پس غرده ووایم چې وړاندې مې دا خبره وکړه چې شپږ څلوېښت فرهنګي ټولنې خو موجودې دي، خو د کار ټولنې پکې د ګوتو په شمېر دي. دا زه ویلی شم، لکه سایل صاحب چې وړاندې ورته اشاره وکړه، ځینې ټولنې وي چې هغه محدود وخت لاره، یا په اصطلاح د یو محدود هدف دپاره جوړې شوې وي چې فقط پرې هماغه ګټه یې لاسته راوړله، نوره بس به د ما کار یې په ټپه ودرېدلو. نو په دې برخه کې محدودې ټولنې دي چې هغه وي صاحب د ما د فرهنګ دپاره ډېر څه کړي دي، او ټوله ټولنې چې دي د دې زه بالکل دا خبره په ډاګه کوم چې هغه فرهنګ دپاره کار نه دی کړی. هماغه د دوی محدودې غوښتنې وي، هماغه او څه چا چې حل شوې هغه خو بیخي هغه ټولنې هم سي ورسره هغه شوې دوره کې شولې، او دا چا چې هغه خپل مشکلات پاتې وي کېدای شي تر یو وخت هماغو مشکلاتو په خاطر باندې جوړې وساتي، خو چې هغه مشکل حل شي نو هغه ټولنې به هم داسې ورکېدو خواته روانې وي. خو یو څو ټولنې دي چې د هغوی بیخی هغه ډیر کار کړی دی، د هغه نه ډیر لوی تم او هیله کیدل شي، هغه په دې برخه کې ډیر زیات کار کړی دی.
کوم ستونزې تاسو ته ښکاري؟ ستونزې
نو په اوسنی وخت کې یو ستونزه چې ما په بار بار د دې یادونه کړې ده چې په دې ځوانه طبقه کې چې دوی د فرهنګ لپاره ډیر کار هم وکړو، خو ځینې داسې ځوانان زما په کې تر سترګو کېږي چې هغوی داسې خودغرضه غوندې خلک دي، په اصطلاح ځان غوښتونکي خلک دي. یا اوس دغه کار چې دی، دا باید سړی ځانګړي د یو هدف له مخې سړی ترسره کړي، نه د یو شهرت له مخې. ما په څو کتابونو باندې سریزې لیکلې وي، په هغوی سریزو کې هم د دې خبرې یادونه ما کړې وه. یوازنۍ دغه یوه ستونزه ده چې اوس کار ځینې ځوانان ډیر ښه کار کوي، خو ورسره په څنګ کې دغه د ریاکارۍ ستونزه که ورسره حل شي، نو دغه مزل چې دی دا به ډیر چټک شي، ځکه دې سره بیا یو اجتماعي هدف رامنځته کیږي. او دا ځان غوښتنې کوم هدف چې دا یو محدود هدف دی، دغه شی چې دی د دې نه زه لږه راته ویره ودرېږي. که دغه یو ویروس د ځوانانو د ځینو ځوانانو د ذهنونو نه وکوچېږي، کډه وکړي، نو دغه یوه ستونزه دی. نو انشاءالله زه فکر کوم چې دغه مزل چې دا اوس روان دی دا به ډیر ګړندی وي.
سایل صاحب، تاسو په فرهنګي وضعیت کې، په اوسني فرهنګي وضعیت کې کومې ستونزې وینئ او کومې حل لارې ورته لرئ؟
ستونزې خو بشمیره دي، خو ډېرې د حل کېدو په لور روانې دي. یوه لویه ستونزه چې ځینې ټولنې دلته جوړې شوې دي د فرهنګي ټولنو په نامه، هغه داسې ټولنې دي چې د بهرنیو موسسو د انجوګانو په څیر کار کوي. هغه چې کوم میسیج کوم پیغام ورکوي، هماغه دوی عملي کوي، چې دا د موږ د ټولنې د موږ له کلتور سره په ټکر کې دي. خپله د حکومت دوی ته داسې یوه پالیسي جوړه کړي چې په خپله خودکفا شي او په خپل افغاني کلتور ته کار وکړي، نه داسې نور فرمایشونه راوړي او بیا په خلکو پلي کوي عملي کوي. په داسې د فرهنګ په نامه ځینې پروژې پلي کوي چې هغه هېڅ د موږ د ټولنې سره هېڅ اړخ نه لګوي. نو دغه یوه ستونزه ستاسې دولت دې ته باید پام وکړي او داسې یو سیستم جوړ کړي چې خپله هم اقتصادي ګټه وکړي، هم معنوي ګټه وکړي او خپل کلتور ته هم کار وکړي.
مننه کاری صاحب، تاسو به ستونزې لري اوسنی وضعیت کې، اوسنی فرهنګي وضعیت کې د پکتیا تاسو کوم ستونزې سره مخ یې؟ د خبرندوی ټولنې د مشر په توګه راته ووایئ چې کوم چیلنجونه ستا په مخ کې پراته دي او حل لارې څه ده؟
ستونزې خو دا دي چې ډېری داسې لیکوالان دي چې هغه کتاب راوړي چې دا موږ ته چاپ کړه، چې کله موږ خپله د علمي بورډ سره شریک وو، هغه په چاپولو نه ارزي، بله ورځ بیا دوی خپهوي، بیا چې دا علمي خپرندوی ټولنې موږ کتاب چاپ نه کړ. نو موږ خپله په دې هڅه کې یو چې دلته تعادل وساتو، نه لیکوال خپه شي او نه هغه د کتاب مارکیټ ته، یا هغه کتاب چې په کومه سویا معیار باندې چاپ کیږي د خلکو توجه ورته راوړي، چې یاره پکتیانه دا کتاب خپریږي، باید ورته انتظار ورته باسي چې یاره بل کتاب را روان ده، دوه به دومره جالب او قوي معلومات ولري او منځپانګه به ډېره قوي. موږ هدف داره چې کتاب ډېر قوي، منځپانګه ډېره قوي، تر څو خلک ورته تږي چې یو کتاب چاپ کړو، هغه د خلکو لاسو ته ورسیږي، د بل کتاب د چاپولو لپاره مخکې نه خلکو تیاری ورته نیولی. نو په دغه وخت کې موږ ته ډېر کتابونه راځي، نو هغه په دې نه ارزي چې هغه چاپ شي. دغه ستونزه ده چې موږ نه ځینې وخت لیکوالان یا شاعران خفه کیږي، دا یو غټه ستونزه لرو.
خوږمن صاحب، کاري صاحب، خبر نو داسې معلومیږي که څوک پوهیږي خبرې ګرانې دي، نو خبرې خو ګرانې دي. تا د لیکوالو نه غوښتنه څه ده چې دا دوی ته کتابونه رالیږي د چاپ دپاره؟
دا ډېرې ښې خبرې ته دې اشاره وکړه. وړاندې سایل صاحب خبرې ته ورځم، هغه وایي چې پخوا کتاب چاپونه خلکو ته ډېر یو لوی کار برېښي و، خو زه اوس هم وایم چې د کتاب چاپول یو لوی کار دی. دې ته د سړی په واړه نظر باندې نه ګوري، صرف د دې شهرت دپاره دې څوک دا کار نه کوي چې فلانی د کتاب لیکوال دی. صاحب دمو کتاب چې دی د یو مسولیت له مخې، دا صاحب د ما راتلونکي نسل ته پاتې کیږي. ته باید په کتاب کې داسې یو سراوړې چې هغه د ټولنې په ګټه باندې وي، په هغې کې یو پیغام وي، په هغې کې د انسانیت او د ټولنې دپاره یوه خیرخواهي وي. د ټولو لیکوالو نه مې غوښتنه دا ده چې دی د اول په دې باندې خپل ارزونه، دا خپل فکر دی په دې باندې وزغلوي چې دا کوم کتاب چې زه چاپوم د ټولنې دپاره پکې ښېګڼه څومره ده. په دې برخه کې دي د خپل شهرت او د خپل لیوالتیا دا د یوې ډډې ته کیږدي، ځکه دا کتاب چې ته چاپوې ته ټولنې ته وړاندې کوي. نو اوس که د کتاب له وجې نه په ټولنه کې سمسمګي راغله، په ټولنه کې سهولت راغله، د فکر لوړتیا راغله، خدا خدا خیر په برخه کې چاپ شو، او که چیرته دا ستا د کتاب نیمګړتیا ولرله، دا ټوله ټولنه چې د نیمګړتیا خواته ورسره ځي په دې جرم کې، او دغه مسولیت چې دی په ټولې معنی هغه لیکوال ته متوجه کیږي. نو له ټولو لیکوالانو، شاعرانو، د فکر خاوندانو نه مې غوښتنه دا ده چې کتاب مخکې تر چاپ کېدو باید په دې باندې دی ډېر غور وکړي، او تر ځان پورته کسانو ته یې وړاندې کړي، هغوی نظر نه یې تیر کړي چې زما دا کتاب د زما د شهرت په څنګه د ټولنې د پاره څومره په ګټه باندې تمامې دی شي
په ورستیو کې د سایل سپټ مایک ورکوم سی کوم پیغام لري د لیکوالو لپاره د پرهنګي وضعیت د ښکولو لپاره په پکتیا کې په بل خصوص په پکتیا کې په ولسوالیو کې زمونږ غږ خلک اوري او د افغانستان په کچه
دما پیغام دا هغه څوک چې د کتاب مینه لري د کتاب مینوال وي غوی ته مې سره پیغام دا چې کتاب واخلي په پیسو یې واخلي په دې خاطر چې مخکې خلکو کتاب یا داسې شای ګاڼه چې باید ماته څوک ډالۍ کړي خو نه کتاب په پیسو اخیستل دا معنی لري چې یو ارزښت زیاتیږي خلک یې لولي او بله دا چې له دې سره دا د کتاب د چاپولو بهیر ته وده ورکول کیږي دا روان ساتي ځکه چې کتابخانې ته پیسې ځي مطبعې ته پیسې ځي دا بهیر پې روان ساتل کیږي او موږ نور کتابونه پې چاپولی شو
مننه خوږمن صاحب ستاسو پیغام به څه
زما پیغام خو دا دی چې هغه ورونه چې کتابونه چاپي یوه خبره بله یاد ته راغله د دې ولس په اړه یو سوال کوم چې خدای دې ټول د کتابونو غله جوړ کړي چې کتابونه غلا کې خو مطالعه وکړي چې دا فکر لوړ شي صاحب د مددې محدودې دایرې نه راوځي لیکوال نه مې غوښتنه دا ده چې دوی د کتابونو په برخه کې کله کله ټول بوج په ټولنه باندې وراچوي او ټولنه صاحب د ما په دې وخت کې کله کله د خپل ذوب هم څرګند کړي اقتصادي ذوب نو د دې لپاره چې کتاب چاپیږي هغه لیکوال ته پکار ده چې د ټولنې سره خبرندوی ټولنې سره یو څه مالی مرسته په دې برخه کې وکړي تر څو دغه بهیر نور هم پسې ګړندای شي
مننه کاري صاحب ستاسو
زما هیله دا ده چې ځوانان دې باید راشي موږ کتاب پلورنځیو ته کتابونه دې واخلي او خپل فکرونه دې بدل کړي خپل فکرونو ته دې نوښت ورکړي دنیاوالو سره دې ځان سیال کړي دا مې اخري خبره ده